The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت. لوی اختر مو مبارک شه. یو بیا درته د لوبو له میدانه اونیزه ورزشي خپرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنامنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکي دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان 20 ورځ غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلې وو. زه بختیار ساحل. پیلې د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلې دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونۍ د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15مه نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای 5مه او وروستۍ به په 11مه نیټه وي. د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ آسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر 16مه نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان عبدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14مه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23مه نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الا نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ 2 مخکښې لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلو به د جولای پر 23مه نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14مه نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 16مه نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13مه نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 10مه، 9مه او 11مه نیټه 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20مه نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالي ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالي د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 1مه نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 13مه له نیوزیلند او په 13مه له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13مه نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3مه نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 1مه نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10مه نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندوستان د 100 سترو خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19مه نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپي سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمه کې څخه 1,00,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپي سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې و او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 20مه نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټرافي سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپي به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپي افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د رواني میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوو نمرو سره او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې پاول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیدې چې دا سیالۍ د جولای په 9مه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریز غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دی ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه اور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیگ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیگ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدې ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیگ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کرکرن لاره سوداګریزه بیلګا او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوی کمیټې په هر اړخیز کړن لارې سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشه کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیگ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو د ډیرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو ځکه الابل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیگ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د نه هتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږشتمه نیټه پای ته ورسېده انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول، د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړې او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼۍ لس نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګ سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شوه چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګ سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شوه او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اولې پاڼې کې 4 او په دویمې پاڼې کې 8 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولید چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د ورځنۍ او شل ورځو لوبو لوبلړې پیلېږي. اوس له کرکټ ورا خوا د زغاستې د وی سیالي په تړاو په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. دغه سیالي د یک شنبه پورز د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. خغلی نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بلابل هیوادونو څخه اویاتنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او د پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي،
دغه سیالۍ چې نن تر سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې له بیلابیلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یا د سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پس 1 ساعت بعد بله وشوله.
د ولید چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د پچاچونې لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 28 نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ولکېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راز په یو بل خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یک شنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالۍ کې د جولای په 28 نیټه له قرغیزستان، په 23 له ازبکستان، په 26 له ایران، په 28 له تاجکستان او په 30 نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبل میدان د خبرونه په دویم نیمای کې مدرته ځنګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوی کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورسته ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورسته ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو بل په خاني لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري
پیل به لدی وکړو. د غراوی کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی منګه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیست نه ده سوې، او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې منګه باید لږ نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شای سیدل ته دا یو سلیکشن پالیسی پلی کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ته سیا پروسس لا مکمل نه ده، او پالیسی سیده په دې حالاتو کې پلی کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرمانه باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شې دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا د سکمنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته وګورو، او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولاپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولاپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولاپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچې ته دلته موږ خېل لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا دی چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچې ته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي. نو د دې آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري، او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه وسې ایمرجنګ ته راغلي دي کنه، یا په ایمرجنګ کې هغه وس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو کاغونه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي، او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګ دلته د خپل پالیسی سیده د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ د پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده، منګ ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت په اړه د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکي.
جالب دا و چې نور علي زدران، شرف الدین اشرف او حسن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جام په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنه څه هدف لرله شی او کنور مسلې دي؟
دریم سوال تدیر اعظم، دا یو پیغام ده، دا یو دیسی پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. کچې ته منګه دیسی لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړی، منګه بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نو ډاریګو، نو باید وی بایلو دینه باید نه درسو، منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ ور وخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې من څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان اماده کی دي انټرنیشنل کرکټ د پاره. کدا سي نبي نو مونږ به د سې لوبغاړي سي مونږ ملي ټیم کې پاتې سي دي. عمرونه ډیر زیات دي، هغه مونږ پیژنو، هغه ډیولپمنټ لیدنه رسته به ډیر زیات مشکل ده. مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا یې مرجن کپ هم شروع کیږي. ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوي دي، دا یو ډول ګډوډي نه ده؟
بالکل، دا د سیلګ عجیب غونته ده. لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو، هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیدیا به دوی سرنګ سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، هغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و، که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی، نو د دوی یووالی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو، تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوې، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي. په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو،
اسدالله خان ویل دي لدی ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي. د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده. کومګه چیرته ګو وایو چې منګه سم لوبډله انتخابو، انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پوري، مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا د ستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده. انتخاب ته لا مونږ نه یو رسیدلی، انتخاب لا وخت نیسی. نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت به نیسی، کله به دې ته مونږ د انتخاب ته سیدا ټکی ګدو تر څو مونږ لوبډله جوړ کړو. دومره برخه چې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده، هغه د ټیم مینجمنت ده، هغه د ټیم یووالی ده، د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي، هغه خپله یو پروسیس ته یو وخت نیسی، هغه وخت په دې باندې نیسی. ډیر ځای ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي، د ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي، ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي، ډیری لوبغاړي چې دي درې سوه رنز نیسي چیس کولای دي، موږ ټیم خپله درې سوه رنز نیسي کولای. فاست بالینګ کې څه برخه مشکلات دي، فیلډینګ چې دي موږ ته وګوري، فټنس دې موږ وګوري، دا په خپله باندې یو غټ پروسیس ته سیدا پاتې ده. نو اوسه پورې سلیکشن هم لا پاتې ده، نو لوبډله به کله جوړیږي؟ نو دې شیانو ته ډیر پخوانه لا فکر پکارو، سیدا شیان اوس باید مکمل وای، دا ټول شیان باید مکمل وای. لوبغاړو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر څو پورې په ورلډ کپ ویشا کپ کې خزل دیلی وای. نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې.
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول، او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول. دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي؟
بالکل، د لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو، که زرغون کپ نه راونیسو او ډیر کیمپونه وسو، او بیا لوبغاړي ډیر ډیری لوبغاړي چې دي هغه ته لاړه دا کندهار ته، او کندهار کې چې دا میچونه وکړه، روزنیز کیمپونه وکړه، بیا بله لوبډله انتخاب سوه. نو خامخا زونه متیږي، خو د ما پیغام به ورته دایي چې زونه نه متی، او دوی به استعداد دي، دوی ته به انشاءالله موقع ملاویږي، نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي. کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي، سرایکل ډراپ کیږي، د تب لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي. په ټوله کې خپ پیغام نه ده، په دې هم زم پویګم، خو یو پلیر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوبه پرې نه دی.
قیس احمد، عثمان غنی، صدیق تل، عابد محمدی، رحمان الله زدران، شفیق الله غفاری، سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول. ستا له انده علت څه کېدای شي؟
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده، دا د یو د موږ هغه کومه پاتوې چې ده یا پروسس چې ده، پروسه د سلیکشن چې ده، هغه پروسس صحیح نه ده. منګه اکثر سره د ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موقع کم ورکو. که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو هلته موقع نه ورکو بیرته را لیږو او دا داسې یو لږ کمپیوژن دلته شته. یو لوبغاړی که ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د څه شي دپاره انتخاب سو؟ ولی انتخاب سو؟ ولی ټور کې لاړ؟ ولی موقع ورنکړه؟ بیا سې بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي هغه کې بیا نور نوي ځوانان وي. نو داسې لږ ښکاري چې د خلکو د خوشحالولو کوشش کیږي، نو مشکل ده چې خلک دې په صحیح انتخاب کې خوشحاله سي. ځکه چې کله د ملک دپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله پنځلس کسه څوارلس کسه اتلس کسه کله انتخابیږي نو ډیری خلک خپه وي. خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو، هغه ډراپ سو او ولې څوک انتخاب سو، نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي، میډیا مون پوسی، عوام مون په دې باندې پوسی چې وزو لوبغاړي ولې ډراپ سو، ولې انتخاب سو. نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې دا که څوک انتخاب سوي هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلی.
ورسته پوښتنه کوم، د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو، ستا لاندې د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامې جوړې شي او څنګه لوبډله ورته وټاکل شي؟
که مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کېښودل سي زر تر زره. که دا ونه سي مونږ بیا تیاری ته نسو تللی. د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده چې مونږ تیاری خپل مکمل کړو. مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل داسې پلان عملي کول، په کوم پلان باندې ځو، څومره رنزونه کوو، د انډیا پیچونه دي، له چا سره میچونه دي، څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک دپاره بس وي. په هغه سټریټجي باندې کار کول دي، وننګ سټریټجي جوړول دي. دا صرف جوړول نه دي، بیا په دې باندې تمرینات کول دي، په دې باندې پریکټس کول دي. بیا ټیم سیدا مونږ ویلی سو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره. نو د مونږ دغه پروسسونه سي دي، دا باید زر د ورلډ کپ نه مخکې مکمل سي. مونږ له اوسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لا لګیا یو، بیا به د تیاری مسلو ته ځو. نو دواړه مسلو کې مونږ ورلډ کپ مونږ ته وخت کم ده، که چېرته دا مونږ نه وخت زیات نیسي نو دا به مشکل وي. او بل د ما هغه دا ده، د ما ورته د ما غوښتنه یا ویلی سي چې د ما یو ریکوست چې دوی دغه کوم لوبډله انتخابوي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیچ اتم نور د لګونو او د دې شیانو اجازه ورنکي، دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کامبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده، یو ټول شیانو ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوب له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه. لا اوریدو به مننه کوو. د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه مې کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نجدې دوه کلن کیږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګي پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره په هنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نه دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوه کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوښینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ مېلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما مېلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما مېلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو ته پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسو او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل په هنتون ته په هنځي ته کامیاب دیدل. تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو کل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زحل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست که تاسو د افغان جنو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوي نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تیر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تیر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم او بالاخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه میو هغه خپل شخصي ژوند کې.
ورسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم د 400، یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم. او کله چې د ښوونځي نه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پایل کړل او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځل جان د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه
بله دقیقا ده کانکور امتحان مو ده طالبان را تک ترسم پر کابل که مورکم
درخه بیا کیسره ته وکي چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه و د کانکور لپاره آمادګي څنګه و په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه خوندزي او دینجونو خوندزي بند کړیو
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناسه داسې لکه مخفیش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه ای شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور خوندي ته نه ځي اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه ومنم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیابه شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا درې سوه څلور نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیابه شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله ده ستاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته ووایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي د درې سوه پنځوس یا درې سوه شپېته نه شروع تر درې سوه ختمې هم درې سوه ده او په دغه کټګوري کې دا پنځه کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره درې سوه نه تر درې سوه شپېته په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه وغوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده او ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یوه ډاکټر شم نو له همدې علاقې مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما وکولی شي طب ته کامیابه شم او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکړي یا نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندې د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته اوس دغمره اوګدا ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو خو په پانتون تتلې یا به خونځي تتلې، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم، د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخی ځم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سلام خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محدره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي، نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره رسوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لري؟
بله، تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، زما دو ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زما نه کشران دي چې هغوی اندا اوس فیلن خوندی کیدیم، او خوند ما هم دور ما نمشیانی دی چه خوندی پای ترسوالی او هاگوی پانتون هم پای ترسوالی.
کلا چه خپل ارونوینه چه اغو خوندزیو تا یا پانتونونو تا زی ده رخی حسادت احساس نکوی؟
زه دیر زیاد افغان احساس کم کلا چه خپل ارونوینم چه ده مکتب بکساور سره یا ده خوندی په لور روانی، زه ډیره خفه کیږم. دته خفه کیږم چې د شپږم ټولګي انجونې اندا فعلاً چې خوندی کیدی، هغه په دې فکر دی چې شاید نو موږ مکتب ته را نشو، او دا یو حقیقت ده چې هغه پس له شپږم خوندی نور مکتب ور باندې تړل کیږي او نور نشي کولای زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کېږي اما نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کاله هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې د جن کور کې دی او د ذکر لانه اور باندې باندې شوم نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوي باید ډیر کم باید یو مشخص وخت هم علي مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کال باید دوی نصاب جوړوي د فکر نکوم چې تاسو یو نصاب دوی راتلونکي کې تاسو یو نصاب دوی ولري د دې په اړه زه هیڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم
نو ستاسو په نظر علت څه دی ولې طالبانو خوندې بند کړی دي جنول لپاره او پوانتونونه یې د جنول لپاره بند کړی دي
دا څه ده تکلیف چې دوی نه غواړي په دې هیواد کې جنې پرمختګ وکړي دوی نه غواړي په دې هیواد کې حتی جنې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي ما تاسو ته مخکې هم وویل چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري ښځې په پارک کې نشي لیدلی نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي نو کله چې یو هیواد تاسو ته معلومه ده چې یو هیواد هم عام د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري نو کله چې نارینه اوسي او ښځنه اوسي نو دا هیواد زما په نظر نیمګړی ده موږ بهر هیوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي څومره هغوی پرمختګ کړی همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هیواد کې په یو هیواد کې یو خاص مسولیت لري پرمختګ کې ډېر زیاته ونډه لري نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ دوی سره تاسو په تماس کې یاست یو څه تجربې د اوسګارتیا د وخت سره تبادله کوي یو بل ته مشورې سره ورکوي مثلا د اوس تاسو د مطالعه یادونه وکړه د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو هغه ملګري چې ما درلوده د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکړه مشورې ورکوم دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړي دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو خاص هدف په ژوند کې نه لرو موږ څه رقم ژوند مخته ایسو زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو که دا چې موږ خدای ته امید لرو خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپله دا راتلونکې
تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانسته لدې مخکې مو لنورو لارو لنورو خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لاري یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاري تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي
تاسو د خاصه لاره متروسم په ژوند کې نه ده انیمال چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو یعنی د کور نه بهر موږ وګورو نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ خپل غږ ټولنې ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوم نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پانتون پرانستل شي موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکن دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې دس زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم، زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده، او به شک چې خدای مهربان ده، به شک خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډیره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغه څه چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته تا چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکې لدې چې واده شي،
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصا زما مور جان ډېره درګیره نه راکوي، راته وایي چې لوري خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شیم. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډیره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشیم، ناامیده نشیم. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرانه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاص توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړه کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یو پوښتنه ده چې له دنه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورئ.
ډیر زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته اوریدونکو ته طالبانو ته نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري دا پیغام ده چې هیڅ وخت منه امید کیږي، حتما خدای د دې بیا د لکیزو په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو من امید کیږم ژوند مو خپل سر ته ورسوم، ژوند مو خپل وکړم. نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، ما هم دا یو خاص ده، من امید کیږم.
ډیر زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.
شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، یار به هندو ز مسلمانم،
یار میں ہندو سے مسلمانوں وڑ لے لو صحاب شمع لگے گی غلام کوڑے جبین یار میں ہندو سے مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڑ لے لو صحاب شمع لگے گی غلام کوڑے جبین دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا